ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہیلا چی ٹول جو روغا سیتمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزل سم واستا نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنی د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیرو وختونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندل او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنی دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 111 صفحې څخه تر 111 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږدي، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي، او عادي چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې چپ ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. پکړی لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، راډیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې یوه د وینې تړلي دوران درلودې، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساجو کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې دی بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دی د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دی هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د ویني مثال هیموګلوبین لري، یعنی ویني چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرون کې کړي نرن کې چنجان پر ځان کې ونی سو هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه، دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې ویني ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د ویني دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیواناتو کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه څه کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسوله، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت خپل ځان ته جلا مغزه درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شوا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته یې دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې، چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسي کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف ډول سره دي. اوس کچیر ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک، د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت دی عینې لکه مثال د نور سیستمونو چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري، یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اوویوم چې دي هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي، او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلي، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپر کمپنۍ ده چې موږ یاد کړل، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغ چې سی بیا د کوس چې پرواز وکړي، په لومړي سر کې د چی د ورېښمو یو چینجی، همدارنګه نیمګړی سي حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي، مازی په جوړښت کې کوچنی بیا ورسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه ده د پاسته بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي، دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څه د څه مطلب څه شدي اوازه کړی په تفصیل ډول سره. سر ستو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میمنه هیله لرما چی جوړو غو ستون بیس شنو الله ستول سم ټولګي وا پینځله سم وسته نرمز رازو د تیری موضوع په ادامه کم پات موضوع چی دی هغه هم وایو په تیر واس کی موږ او تاسو پښتورګي جوړښت په پیژندې هم درنګ مو تر څنګه د پښتورګو دندې په پیژندې چې هر برخه خپل اساسي دند سره تر سوال هم درنګ نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاینیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او هم درنګ نننی موضوع چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټول زده کوو هم د رنګ اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ استاذ یې درس ته څلور اتیا صفحې څخه تر اته اتیا صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې مو په تیر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وبې پیژندل. نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروتین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی امونیا چې ده ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجيږي. نو امونیا چې ده هغه ډیر توانین کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپل دا کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دا NH3 یا امونیا او کاربون دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی د دغو ادوارو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دې د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دا کوم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سټرولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بینظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او سس په بدن کې لکه څنګه چې مویل ډیر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې د دویم ځل جذب کولو مرحله ده.
لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دي چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین په کښې کې وجود نه لري فلټرات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نیفرون ټیپ ته داخلیږي عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه به دغه مالګه و اوبه و دشن دا په څه کې مستقیما خارجیږي مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشې بولې جوړوي او هغه څه کې دفه کوي چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې چې کېږي داخلي شي دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړله ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل شي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبینه له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بولو له لارې بهر ته اطراف کېږي دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ او تاسې زده کړله چې په نفرونونو کې هم دغه کمې اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کېږي خارجېږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې څه کوو زده کوو پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو پښتورګي چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولوي همدارنګه لکه څنګه چې مو وویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کېږي چې دا د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دوی راکنټرولوي او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کېږي همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی یعنې کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازس عملیه ده یعنې زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی چې یو د اساسي دندو څخه ده د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت یې وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسېږي راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې وسی، کېدای سي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته سي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خو له منځه یې وړي او یا هم بې اغېزې کوي تر څو زموږ پر بدن باندې خپل اغېزه وانهچي، چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درېږي او د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي، یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو طبقي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.15 څخه بیا د 5.15 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي.
په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشبولي څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او اخرنی پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.